درنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلوم په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې له افغانستان څخه د زیانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایي رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړه بللی خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبریالانو انتقال اسانه کار نه دی د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلاسیمه کې بل د کانال څخه 300 کسان ګټ اخلي د بشپړ شوی کانال په مرسته به 155 جریبه کرنیز زمزکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته زمينه برابر شي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي نه اویا سلنه افغانان د چاک پختی حمام او ځان منځلو لپاره کافي اوبه نه لري په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوې دي سارانوالانو پرون پنځشنبه وویل شک کیږي چې په دغو کسانو کې یو لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یو خونړۍ حمله کې لاس درلود په هغه حمله کې څه باندې 60 شیعه جنگیالي او ملکیان وژل شوي وو د جرمني د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي دغه کسان د لیوای جندور رحمت په نامه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په غړیتوب تورن دي چې د څارنوالانو په وینا عمر ای دا ډله د 2014 کال په فبروري میاشت کې ایجاد او رهبري کړې ده د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغل دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې چکر پیل شوه د البرهان دریم بهرنۍ سفر دی هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبی سودان ته هم تللی و د البرهان په مشرۍ پوز د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم له ملیشو سره په جګړه بوخت دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي خو اټکل کیږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي او ټاکل شوې ده چې د چنایي چارواکو یو جګپورې پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایي مکالیزه کې د ګډون لپاره پینګیانګ ته سفر وکړي د شمالي کوریا د تاسیس ملي ورځ سبا شنبیل منزل کیږي او په اتمی وسلو سمبالي شمالي کوریا مخکې داسې اشاره ورکړي چې غواړي د دغو مراسمو په محل پوځي پریډ هم وکړي د شمالي کوریا یو چارواکي د دغه هیواد مرکزی خبري آژانس ته ویلي د چین یو پلاوی بچي مشي به د چین مرستيال صدر اعظم لیو کو جون کوي د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویا یمه کالیزه کې برخه واخلي تاسیس مو شخله ازادي رادیو اوري تاسیس مو شخله ازادي رادیو اوري ز اسمت څاروانیم دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د تورخم دروازه لا هم بند ده په سابل کې یو تن عراق وی چې طالبانو یې سلګونه ونی وهلی دي
دې د جفرزایست تصرفات باندې زموږ له باغونو را پریکړل دا د کسانو په فرمایش باندې
غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو تک زیات شوی
ډېر لس بهرنی سیلانیان چې د ایتالیا او د ایتالیا هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول اتب کې مېرمنی وي
په ننګرهار کې د خورما حاصل ډېر شوی
تقریبا دونی منتر دریوټن اپ کې اضافه والے راغلي دي
امریکا د روسیې پر هکرانو بندیزونه زیات کړي
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالي نشته ورسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تاګ را تک پر مخ بندوه تر دې شی بی پوری هم کوم داسې راپور نه دی راغلی چې وشه دا دروازه پرانستل شوی ده کله یې خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي لبري خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجری د خبرو لاله حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي تفصیل په دې راپور کې
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتک بهیر اغیزمن کړی دی د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوه د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینی لانجی راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي د وسپنې ویلې کولو د اتحادی اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خن نه ایجادېږي او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي روابط خرابېږي نو متاسفانه چې د تجارتی او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابېږي نو دا مسونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پنګوال افغان تجاران ډېر زیانمن شي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي د دغه خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په همدغه سیاسات وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکلې نور متاثر کړي اوس زمونږ د میوې وخت دی میوې مو ولاړې دي په لسګونو لارې انګور و مڼې ولاړې دي دا خرابېږي ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانیستې ده خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنۍ زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي ونې مخکې په بلوچستان یالت کې د افغان سوداګرو په انزورو بار لاري په اور وسوځېده چې زیات مالی زیانونه یې واړول تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نشتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته ویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال حاصلات زیات شوي دي
څلوېښت جریبه کې وو وسوه ونې لرو دا شپږ نوې لري دا اجو پورې خورما پکښته ده نه سکه له حاصلات خدي تقریبا 2.3 ټن په اضافه والی راغله ده
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردي او د مصنوعي القاده وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي خو دوی کوخخ کوي چې د ګردي کمه پوره او یاد وسایل پیدا کړی چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره گردفشانی کیږي دا غي سمشینونه دیو کرده په مجموع کې هلته لګره نو وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو کداغه پیدا کو نو زمو حاصلات تقریبا یو په دوه نه هم اضافه کیږي ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي اوس زمونږ په څوونی د حاصل نه پاتې دي یو د گردی د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه نه
په یادو باغونو کې په لزګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکو خورما په خوږوالي او رنگ کې له نورو خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړي د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي د حکومت څخه د هیله ده چې پراتلونکي کې د نور بڼونو ابتتاو کې او د سی بڼونو جوړ کې ترسو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه نوی وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 تر رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
که په ننګرهار کې د خرما حاصل زیات شوی په بدخشان کې د شاتو د مچیو د شاتو تولید ډیر شوی دی. د دغه ولایت د شاتو د مچیو د فارم لرونکو وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی خو بازار نه لري. دوی وایي چې د تیر نظام په محل د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و نو خلکو به شات ډیر اخیستل خو اوس چې اقتصادي فقر ډیر دی څوک شات نه اخلي. په دې اړه دا راپور
په بدخشان کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو توجه زیاته شوې ده خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړي ولایت یو وسیدونکی عبدالظاهر مفکر چې له 40 کالو راهیسې د شاتو مچیو په روزنې او پالنې بوختای هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ روډی ته وویل
محصولات مو په فروش د تاوریم ده مارکیټ نه
هر کال موږ ډیر ښه با کیفیته شات تولیدو خو د بازار نشټوالي لامل زمونږ تولیدات په میاشتو په کور کې پاتې کیږي. حکومت باید د شاتو صادراتو لپاره خارجي بازار پیدا کړي ترڅو د شاتو مچیو لرونکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د شاتو مچیو یو بل روزن کې 15 کلن قدرت لاوي د 13 کلونو په پرتله 6 کال د شاتو کورنۍ بازار خورا پیکا دی او د پیرودونکو شمیر کم شوی دی.
وخت میشه 53 سال وخت
دا سالو تولیدات هر کال فرق کوي. کوم کال چې آب و هوا خراب وي لږ شات ترلاسه کوو او بیا د آب و هوا خوالی په صورت کې موږ ښه پریمانه اصل راټولوو. دا سالو تولید د مچیو نسل پورې هم تړاو لري.
څلوېښت کلن محمد رحیم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري دی وایي له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د بې کیفیته شاتو واردولو هم د وطني شاتو بازار خراب کړی دی.
تیر کال د ژمي په موسم کې د مچیو تلفات زیات وو خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست لخوا له موږ سره کومه مرسته نه ده شوې. د اصلو کورنۍ بازار خورا پیکه دی. حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د بدخشان د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي چې 15 کال مخکې په یاد ولایت کې د شاتو مچیو 3000 صندوقونه موجود وو خو اوس دغه شمیر 2000 صندوقونو ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د سابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ یو سیدونکو ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ سیمه ایزو طالبانو د سلګونه ونی وهلې دي. نو موري له ازادي رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کوي چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو ځینو چارواکو د لداولرون کې سره لاس یو کړی او د هغه پلوي کړی ده. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عریض شوی ودای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلی محمدی د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړي چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی له ازادي راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل که
څوک محکمه کې دعوا ولري خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډه د روسیې د هکرانو یا کمپیوټري غلو د یوې ډلې پر غړیو بندیزونه پراخ کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د تریک بوټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځ شنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې لس کسان په نخښه کړی دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د تریک بوټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو، هغه هم د کووید 19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د په نخښه کولو له کبله. بریتانوي چارواکو ویلي تریک بوټ باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه یو سلواتیا میلیون ډالر د اخازې په توګه ترلاسه کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو، د سافټویرونو انکشاف ورکونکو او کوډلیکونکو په ګډون د تریک بوټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوی چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د تریک بوټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربنډول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وایي د هکرانو د غډالې له شاوخوا لاسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمنی کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیک بڼه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د استرالیا چاپ سکوپ ورلد خبرونې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې له 2 میلیونه نورو اړو افغانانو سره د خوراکي مرستو د بندیدو موضوع ته کتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د رواني میاشتې په پای کې به په افغانستان کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو ورکړه ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بودیجې رقموالي له کبله مجبور شوی چې خپل مرستې د پام وړ کم کړي. سکوپ ورلد خبرونه وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام به له اکتوبر وروسته په افغانستان کې د میاشتې یوازې 3 میلیونو خلکو ته مرستې ورکولای شي. خبرونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو او د لوږې او خوارځواکۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، نړیوال مرستې په کمېدو دي. د خبرونې له لیکنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې د ډیرو وښو او لږ وښو ترمنځ یو انتخاب کړي. د سشکل په مارچ میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام له 15 اویا سلنې څخه خپل مرستې 50 سلنې ته راټیټ کړي. له دې څو میاشتې وروسته مجبور شو چې 8 میلیونو افغانانو ته مرستې ودروي. سټریټس ټایمز رسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې د بندیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لاره د چهارشنبې په ماسپښین د دوه خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته پاکستان وتړل او پرون پنځشنبې هم تړلې وه. رسپانې د هغو سلګونو لاریو یادونه کړې چې له باره ډکې دواړو خواوو ته ولاړې دي. رسپانې د طالبانو د حکومت د ننګرهار د پولیسو د ویندوی عبدالبصیر زابلي په قول کښلې چې دواړه خواوې هڅه کوي چې د جګړې علت معلوم کړي. د ورسپانې له لیکنې سره سم تورخم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره په تیر بیا په وچه کې ایسار افغانستان لپاره مهمه ترانزیتي لار ده. له دې لارې نه یوازې ډېر سوداګري مالونه انتقالي شي، بلکې ډېر مسافر هم سفر کوي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي ویلي چې د تورخم د بندیدو له کبله سلګونه لارې دواړو خواوو ته ولاړې دي. په دغو لاریو کې له سبزیجاتو رانیولې تر میوو او نورو شیانو پورې تجارتي مالونه بار دي. د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوداګر د لارې د بندیدو له کبله ډېر تاوان کوي. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د اټو میرمنو په ګډون یو ځل بیا ډیر لستنه بهراني سیلانیان ورغلل. سیلانیانو هلته تاریخي ځایونه او مهمې سیمې ولیدلې. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه ولایت ته زیاتو بهراني او سیلانیانو مخه کړې ده او د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 120 تنه بهراني سیلانیان غزنی ولایت ته ورغلي دي. نور حال په دې راپور کې وابري.
دا د هغه دیار لستنه بهرنی سیلانیانو شور از وژدې چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلی وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه شزی او پاته نورې نارینه وو چې د مینارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند د افغانستان شعار نور کول. دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دغه بهرنی سیلانیان له ایتالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادۍ رادیو ته وویل په داسې حال کې د چې غزنی ته په داورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرنی سیلانیان چې د ایتالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وي د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوی دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو لیدنی او د شار د ځینو برخو لننداری کولو څخه ورسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا تر څنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې مېرمنې دي او ورځ تر بلې شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې کړې دي، خو په وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزورې شوی او په سمه توګه کار نه کوي. په دې اړه دا راپور
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي، چې له امله دی له ستونزو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغیز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبل ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت چې کار کوم پروګرامونه ډن ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د مته په سچ راپورته کړی لاندې لیکن انټرنیټ چې فعال کو 2.5 جی بی د مشترکې په 200 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مشتکار نه کیه مش کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص 2.5 جی بی سره ګرځي او کار دار کوم چې موږ 3 سلور ورته مالک وو د کمزوري د خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیره سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په چیر د کندهار ښار نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړي دي، خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي.
زما نوم نور محمد دی. کندهار کې خو موږ د نیټ څخه کار اخو، نیټ ډیر کمزورې دی. موږ خپل د روشن نیټ کارو، بی سیم سلام درې سره مو کار کړی دی. کیفیت خو بیخي په صفر کې زرګ دی او قیمتونه خو نو ټولو ته معلوم دي. د هر ملک سره چې پرتله کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د شهر ووځي مطلب دغه ته ولاړ شي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي.
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي، په یوه ساحه کې کار کوي، په یوه کې نه کوي. بیا هم ډېره ګرانه ده، زیاته ده نه. په نورو ملکونو کې مطلب په نایجیریا، پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د 1 جی بی انټرنیټ بیه 130 افغانۍ ټاکلې، خو د دوی په خبره دغه بیه د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو په پرتله 2 برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅه کوي. د د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي. موږ د دې سره د جیندې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي. ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې دا نیمګړتیا یې راوباسو. اخته یو چې دا نیمګړتیا یې په ګوتو کو، ان شاء الله هغه به پراتلې ژوند کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلورمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د زیانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې بل د کانال څخه 300 کسان ګټ اخلي. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوې دي. سارانوالانو پرون پنځشنبه وویل شکیږي چې په دغو کسانو کې یو لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یو خونړۍ حمله کې لاس درلود. د سودان د پوز مشر عبد الفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغید. او ټاکل شوی دی چې د چینایي چارواکو یو جګپړې پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایي مکالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي. کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل شي د څومره بد اثر درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل ترته لشکره د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نور کول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو لاره ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقوقو اعلامیه 1947 اعلامیه چې د دې لمخه جواز شوې دي. او بل هغه حقوقونه چې زموږه خ دین زموږه خ شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقوقونه د انسانانو کاغه بشري حقوقونه دي، انساني حقوقونه دي، که اساسي حقوقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقوقونه مطرح کیږي، قانوني د ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې په ملي او قوانینو کې په نړیوالو پرنسپونو کې دا شوی دی. د دغه حقونو ندرناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي. انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا حتی سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپل د میرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
میرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې میرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چیرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نری آیت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي واقعا.
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څېرې چې په خپله میرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه، داسې څومره له رواني اړخه دا میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړې ده چې دغه حکومتونه ناپایدار وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ سپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درانه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپېژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیر یو حکومت ولی د انساني حقوقو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقوقو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پښتوانه لزان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیر دغه سه د میرمنو په حق کې لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اختکی یا وخته دی، دا پرته له شکه هغه میرمنه چې هغه په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغه یو دم له تحصیل نه منه کول، یو دم له تعلیم نه منه کول، یا له کار نه منه کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا و چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وي، او مخکې له دې چې یو انساني ټولنه د یو حق نه محروم شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وي. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوی وي، د اصلاحی پا پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه وراغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري، او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تللي، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا امیر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ، بالاخره سرحد دي، دو میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکي خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثرا کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی، د خمر نښتل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه کناری نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري، او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري، او مجبور دي چې دوی کار وکړي. نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي، او بدیل باید موجود وي، تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا و هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته، د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوی وای، د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابی د هغه څه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای، تر څو دوی خپل اقتصاد ترینه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه وه، پس له دې باید ورته منځته راشي جامع طرحه، ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، تر څو هغه خویندې زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته، او خپل یوه مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې استراوی د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي، هغه کارونه چې نه ایجابې دي او میرمنې لپاره، یا اسلامي امارات غواړي چې هغه څه ځایونه ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري، هغه ځنه معنی کی بدیل ورته باید وسنجول شي، او بدیل ورته منځ ترول شي.
بله استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوی، په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي، او دوی هغه خپل حقونه بیرته ورکول کیږي، ادي اقل دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دغه میرمن په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي، او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناسته ولاړ وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم لارې، هر مشکل د تفاهم لارې او د طرحو لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل سوي دي، حکومت اس اصلاً د دوه میرمنو ستونزې نه حلایي کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینه دومره مشکلات که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپل د طالبانو غبل دوره کې ځینې میرمنې لږ وخت نه تجربه لري دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمينه برابر کړې و چې کله به نظام بدل سو وروتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل ډېر استفاده وکړل چې ژبنه د زده کړې یا کمپیوټر یم داسې که اوس دوی ځونه په داسې کارو باندې بوخت کده به څومره ګټور وي
دا مسئله لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه میرمن چې ورته لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړې دي دوی ته د کار کولو زمينه په اسلامي چوکاټ کې برابر شي او حوزاینو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمينه ورته برابر شي زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغه میرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي
تاسو خپل چارچاپیرا د اوسنۍ وضعیت سره قم وینئ مثلا لغه وخت نه چکل جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی هغه که خځې د کنارینه
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي چې به هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور استونزی دیش په شاوخوا کې لیدل کیږي خو لکه مخکې مې چې ویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده طرحو ته ضرورت ده ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې د افغان وګړي په حیث باندې د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي حکومت نه مداخله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګ خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکی کی د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده د ځوانانو کار ته ضرورت ده انرژي ته ضرورت ده پر ځای د دې چې د انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره زه فکر کوم لاس دی ورکی تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو په تفاهم سره د مثبت ګام سره د حقونو په تضمین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو
استاد کده حالت د سې دوام وکړي ورستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي د افغانستان راتلونکي تاسو ته ولګوري
راتلونکي واقعا باید ډیر خراب وي کچېرې حقونه اخیستل کیږي بندیزونه هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي دغه بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې نو طبعا چې راتلونکي به منفي ما مخکې هم ویل بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبديل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترنه محروم ده بخصوص زموږ مسلمان خويند چې ترنه محروم دي هغه حقونه ورته تضمین کی تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې هغه حالت افغانستان ور داخل نشي
بله یو چې په دې روسي کې لیدل کیږي اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په لهر لوري نه سختي ډیره ګوري دلته چې د یو ملت وګړي د ته مجبوریږي چې خپل کور څناڅه لري هغه ټول خرڅي او ځي دلته یو بل حق هم لدوی نه اخیستل کیږي چې هغه په خپل هیواد کې د وسیدلو حق دی دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون لدې چې کډوالۍ په مشکلاتو پوسی کډوالۍ ته مخه کوي اویلاتي دارج په افغانستان افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي.
متاسفانه کډوالي یو بل ډېر جدي ستونزه ده. افغانستان کچېری درس یو حکومت درلودلای چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزه هغه ډېر فشار بیا هم پر ملت باندې ده او په ځانګړي توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کیږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کیږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کیږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله ده چې هغوی د په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه ګذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې هلکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کا چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده په عمومي ډول سره. زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځوري، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته، لاړ شي هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد هلته استفاده وکړي. تحصیل کې نه دي نجونو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو پاکله او د ښځو پاکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کینو، د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمان خویندې دي نور هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړ شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابوي په هغه چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ملنگی دا کچکول می سراہی کڑا شا ملنگی شاخوبانی